مشال راډیو په یوه خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل درته هر کله وایم. وخت د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې درته د کبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنس پنخته کې وسلويخت نه وجل شوې دي. په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنس جګړه دوام لري. او په میسیډونیا کې چارواکو ویلي دي چې لوی تر هغه ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وجل شوې دي. او وسته خبرونه تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لکتر لگا وسل ویختنه وجل شوی او شاوخوا 15 زخمیان شوی دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د سیمه کې په سر دانخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوی تر نن سحر پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې دي. د فراه والی محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ایز کمانډانان وجل شوې دي. ښاغلی ننګ ویل چې په دینخوتو کې یو پولیس والا هم وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نخوتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلې دي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یوځای شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کندوز په ځینو سیمو کې د اپریل د 23 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د اتلس وسلوالو جسدونه هم راوړل شوی دي. بل لور ته د کندوز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتی ویلی دي چې په یادو ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولی. نن هم د کندوز په علي آباد، چاردرې، امام صاحب او ګلتپه کې نښتې جاری وي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 45,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلی فرهاد ویل چې تر اوسه لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندوز یو تن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل مشکلاتو پړه ویل
منګه ورسوی اصل ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خو حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ کچیر ده چې دوامو کې د منګه زراعت ونې سنور منګه بنور موږي تګي درته دره.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 23 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمایز ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وي. د دې ادارې ویان تواب غوړزنګ پرون مشال ریډیو ته ویل ښاغلی متین د سرګندونو د کروالي د معلومولو لپاره د ولسمشر له لورې یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی و او څېړنو ثابته کړه چې د ښاغلي متین خبرو حقیقت نه درلود او بې اساسه وي. له دې له امله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والی په توګه دندې ته دوام نه ورکوي. ښاغلی غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تېر ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راغورځېدلې. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 500 پولیس والا وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو خارګوټي کې وسله والو ته هم مرګ ژوبلا وختې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 14 وسلوال کسان پرون د نښتو پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي. په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتو دوام درلود. عراقی چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله له هغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو سیمه واره ده. اورسته خبردار چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوجي عملیاتو سرته رسېدو وروسته تر اوسه پورې خواوشا 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه نسته کېږي. دلته کې اپریشن کېږي، اپریشن ځکه نه همدا فوجي مشغوله دي.
دا خبر اجنسی په جمرود کې د یو نړیوالی پرمختیایي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شو دی.
دل لمون زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده، نو موږ دا کوشش کوي چې اول تر اول نه خو د هسپتال له لیبارټری سامان موجود ده، خو کسب باندې نشته دی.
په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزی وایي چې دوی کم سم که چرې سم سهولتونه ولري نو سړو سره اوګه په اوګه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې ګټي او لس کسان په کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړ کړي.
نو دغه لارې پیدا کول د پاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت ونیسي یا نور ولایتونه ونیسي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. مشال رادیو سره اوسئ. کډمار ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي ادا کوي چې د دوو قبیلو ترمنس په دغه غر پر سر په نخته کې د څلبیختونه زیات کسان وژل شوی دي او تخریدي کې شاوخوا 25 زخمیان شوی هم دي. د چارواکو په وینا په دا پیخي د تخیلو سیمو کې د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنس رامسته شوی دي. د دې نخته په اړه به نور تفصيل خپل همکار ناخلو. کوشش کو چې اغه سره د ټلیفون د لارې زمونږ رابطه ټینګ شي او د دې پیخي تازه صورتحال نه تاسو خبر کو. خو ټلیفوني سستون زده اداغې د کابل مونږ نشو کولی چیرې دا وخت رابطه ټینګ کو، خو اغه نه وړاندې تاسو ته یو رپورت وړاندې کو او کوشش وکړو چې غینه پسته به تاسو ته د دې پیخي تفصيلات درکو. د سواد قومي جرګې غړي وای د کال 2010 رئیسی په سواد کې د امن جرګو 168 غړي او ځای مشران وژل شوی دي، خو تر اوسه نه په دې اړه څه پلټنې شوی او نه هم امنیتي ادارو ذمہ وار خلک نیولې دي. شاهین بنیري نور تفصيل سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
د پوځي عملیاتو نه وروسته د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتنه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو، دا په ټارګټ کې نه مړه دي. پدی کې زر مختلفو پارټیانو خلک دی، یوازې دانه دی د ان پی دی، پدی کې د مسلم لیگ کسان هم دی، پدی کې پیپل پارټی هم دی، پدی کې ایون د جماعت نامی یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شي، جماعت علما کسان د ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډیر بې قیمته ده، ارزان ده، د پاکستان دی پام د دې په وینه کې د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه واسطه کې دغه کې اپریشن کې او تا اپریشن ځکه نه دا پوجي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ځلي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ دلته کنټرول جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چیرې تاسو به شکه کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی، د دې ځمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دې کنټرولمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دي ځکه چې سوات کې مکه ډیره تنګ ده، په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته دې لاړ شي او هلته کې جوړ کینو. په دې باندې زموږ یو اختلاف او سوات خلکو نو وسوم دا تاسو نه شي
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استاد او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دین زده موده کې په سواد کې د هدفي وجنو پیخه ډېر شوې دي، او د ریاست زمواریده چې په دې اړه پلټنې وکړي او زموار خلک د قانون منګول ته سپاري. نو موړې نور وایي
ډېر خبرې وی خو هغه دا چې دغه بار کې هره په یقین سره ویل نشي چیرې دا ولې کې څو کې کوي ستر کې ستر کې ځکه چې ظاهری تر صحت دی ناغه د نور پښتون خاص په نسبت باندې وخت ته ډېر په امن دی، خو دا قسم وجنه چې دا ډېر زیاته په تیزې سره زیاتی شي. ټارګټ کلینګ کې څه ته وایي چې کوم خلک په نخښه کې شي، نو دا غي د دفاع او دا غي د حفاظت هیڅ تنظیم نشته، او نه دا غي د نقصان او د تاوان باندې کې څه تفصیل شته، نه دا غي باندې د منظمانو د پر اختیار کې دي. نو دا خبره چې دا خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د سی بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي، بلخوا په سوات کې ځای خلک وایي چې داسې پیښونه ورستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینې سیمو کې ګرزبندیز هم عملی کړي، ولې بیا هم بریدکوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
کارمندان تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو دی رپورت نوړاندې تاسو مې چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ د غر پر سر په جګړه کې د سلبیختون زیات قبایل چې د هغه ورل شوی دا رپورټونه دی او امنیتي چارواکي هم دا خبره کوي. نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل نه خلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض استړی مشي
خوار مشه ګلیال تیرا مننه
کدار ته وای چې د شمالي بلوچستان کې د دوه قبیلو ترمنځ د غر پر سر کومه لانجه چې روانه ده او جګړه دوام لري او د چارواکي هم د خبره کوي، تاسو سره څه تفصيلات دي؟
جی ګلیاز څنګه چې تاسو د سکیورټی د سرچینو په حواله سره خبر وکړه، چونکی دغلته کې د تیرو دوو درې ورځو راسه دغه جنگ روان دی، د دوو قبیلو د لوړه منډه سیمه ده، او دغلته د مداخل وزیر او د پیپلې کابل خیل د دوو قومونو جدي په منځ کې د خطر روان ده، او تر اوسه پورې پکې د رپورټونو تر مخه 15 پورې کسان هغه مړه شوي دي، او دغه شان 15 پوښه هغه جوړبل دي. څنګه چې تاسو وې دغه داسې سیمه چې دلته کې چونکی جنگ دی نو ورتل هم راندی چې په خپل سره ورشو معلوماتو کې خدا کم بیانونه کم رپورټونه چې راځي د هغې په بنیاد باندې اوسه پورې دا خبره ده چې تر د 15 پورې یاد دین هم زیات کسان دا پکې وجل شوی دي. د غرنګ چې کم کسان بیا جوبل دي نو د هغې د پیښور یا نور هسپتالونو ته راوستل هغه هم ګراندي نشي کولې چې دغه خلک دغه جوبل کسان راولي، نو دغه شان بعضې کسان پکې بیا خوست افغانستان ته وړل شوي دي د علاج لپاره او د درملنې لپاره. تر اوسه پورې کوم رپورټونه د هغه مطابق یو داسې مخاوریز یا چې کوم دغلته کې انتظامیه ده د هغه د طرفه حکومتي چې کوم چارواکي د هغه د طرفه د روغې جوړې یا د تیګې یا د جنگمندې داسې انتظام نشته، نه پکې چې اوسه پورې کوشش کړی دی. او دغلته کې چې کوم مقامي خلک دي نو هغه د یره سرګندۍ کې چې دغه شانتي د جنگ روانو او د کې د تیګې او د جنگمندې کوښونه اونې شو په سرکاري کچ باندې، نو دا خبره به ډېر اوږد شو دی کې به پسونو کسان چې کوم دي نو هغه
ډیره مننه د ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه قدمونه ودونکو له اسلام آباد مشال اړي خبريال ریاض مساخیل چې په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمنس چې کوم روانه جګړه ده دغه په اړه تفصیلات راکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کله مو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ګلګت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر چې پرونه بل پرون راغورځیدلې وو د پیښې تکتنه کړې ده. په دې پیښه کې د دوه سفارتکارانو په شمول وکسان وژل شوی ول. رسپانډ لیکي چې یا د پیښه وسو مزاحت وړي چې تر وسه د هوا د فوز د عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د راغورځیدو وجه ټکنیکی مسله بولي. د مقالې نوري برخي لاملي حمیرزاده نور
ایکسپریس ټریبیون رسپانډلی کې د پاکستانی پوز هلیکاپټر درا پریوتلو پیښه چې پکې د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو، اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې علمیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. رسپانډلی کې ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غبفت لوړپوړي پوزي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول وو. تیر میاشت برېټانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپل وګړو پر سفر بندیزونه لری کړل. رسپانډلی کې تر اوسه د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه ټکنیکی مسله ښایي او د هوا د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یو جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړیو. رسپانډلی کې کچره د هلیکاپټر درا پریوتلو وجه ټکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبه ځلنوي چې داسې واقع وشو. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لکتر لګه درې شپېته کسان وژل شوي دي. رسپانډلی کې په پاکستان کې د ترانسپورت هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته د په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانډلی کې لیا دې علمي سره په سیمه کې د سیلګرې سنت ته د تاوان رسیدلو امکان دي چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کله مو درکو دا ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. فټا سیکریټریټ د جرمني یوې پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبروت کې د صحت مرکزونو د کار خکولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځای کمیټې جوړی کړې دي. دا کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې خلکو لپاره کار کوي. نور تفصيل فرحت شنواری راکوي.
د فاټا سیکریټ چارواکي وای چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته یې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټه ټاکلې دي او دغه کمیټه به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټه جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو توای
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکیږي سٹاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتیږي بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته پیښ کو رسو دل دمو زیاته مسله وس صحت باره کې د ملیریا دا دا علاقہ باندې ملیریا ډیره زیاته ده نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپتال له لیبارټری سامان موجود دی خو کسب باندې نشته دی چې یو نوکار پہ باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي او هغې نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې انشاءالله چې سپرې وشي په علاقه کې دغه شانتې وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې په اړه یو ځای اوسیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
انشاءالله په دا مو بالکل په دا باندې موږ مطمئن یو چې مخکینی کوم هغه شوي غلطي شوي هغه هم ټول ختم شوي او ختمیږي انشاءالله او دا کوم هغه چې اوس راغلی په پاډس کېټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل موږ مطمئن شو او انشاءالله تعالی چې انده پره بیا څه غلطي نه کیږي لکه کوم چې شوی دی او حکومت را هر کس تاونه موږ او هر کس منډه وهو بغیر لالچا سلاله چې مته نشته خو صرف چې د هسپتال موږ ته جوړ شي او آباد شي نو موږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي بل ما شپې ته مرجنسي بیمار شي دلته موږ له چې کوم دی دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې لپاره د مرجنسي لپاره پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه وویل
او موږ ته ولاچ بس غریبانو خلکو ډېر تکلیف دی او موږ ته سړک تکلیف دی روډ اسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته اسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر به پاتې وي نو موږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوښ شي بس او اسپتال کې چې بس موږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګ ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد د ننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
کدرمانونکو له یوې میاشت راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان او د طالبانو غړي دي. چارواکي او څېړونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دي دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غوخ په رپورت کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانیدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
مختلف جګړو کې په اطلس کسان چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وي چې د شریفه او رابیه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي بلکې دوی تخنیکی مالی او طبي برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغې لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی اس پوخانی مشر امر الله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویرا پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولې.
خوندوس کې ځینې ازبک، تاجک او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایده په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپلو اهدافو په هکله پوه شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستانی، ازبک، تاجک، چچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي. د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف خو بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده. نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امر الله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ ولوی ځایي غیر مسؤول وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر ګواخو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواو شاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورونې بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورونې له خپلو سیمو خه بي ځای شوې دي چې شمیر سباندی 1,00,000 نفر ترسيږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا محل پر دغه بي ځای شو کورونوي باندې دمرستو ویشلو لړۍ پیل کړي. همدارنګ د کار ارقام راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغه بي ځای شو کورونوي سره د دبليو اف پی لخوا یوې کورونۍ ته درې بوجي وړه، درې قطعه غوړي، مالګه، دال نخود او بسکټ توزیع کیږي. همدارنګ د یو ان ایچ سی ار موسسه لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسه لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي. موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او موږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو ته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خوراک کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه نه دي دا کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د منګه زراعت ونیسي نور منګه به نور هم وږي تږي در په در وي.
له چاردرې نه یم منګه ورسه یستو د شپږم صنف کې یم باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع کړو.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مشال راډیو ته تاسې غوږې قدرمنو اورېدونکو، په خپرونه کې تاسې لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوی دی د سحر 10:30 انیس اجمل د بعد خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیر سیمه کې د مداخلو او پای پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د نښته چې د می په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په فرا ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فرا والي محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبان 4 سیمه ییز قمندانان او 1 پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دیوایا ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 300,000 کورنۍ غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونا چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالي زندان په حمله له غزایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلوالو ډلې لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 50 قیدیان او یو شمېر پولیس وژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چې د مشال لاډیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو مقامی ورسپانو ادارې لست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده، نو دغه وخت بعضې سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضې سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې ښځې د وټ اچولو نه منې کړی وي. خو وروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلي روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول خایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپل برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. په کار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقع ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یرې زه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړي دي او وایي د پیښور په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوی دي او اوس دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکر اعلان دی او هغه بخرسه دی او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کوم خلکو د لری کولو سفارش کړی دی هغه کې بعضې داسې هم شته چې خپلې پیسې یې هم لنډې راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبرې شي نو په کار دا چې ټول نالایقه او په غلطه لار راغلي خلک لری کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي په کار ده چا چې دغه خلک ورتي کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجله کې په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالی او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزه میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چېرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیست ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي کچری دوی ته سہولتونه سم ورکړ شي نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټل شي. د خیبر پښتونخوا کاروبار کوونکو خزو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشر وای چې د پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. د پردی موضوع د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي خزی وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري او که چیرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلې شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زموږ هغوی د خپل کور تړونه لږ شانتې بوج په خپل اوګووالي ډېرې ښځې په بزنسز کې دي چې ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپږمه اتمه ښځه څه نه څه کار کوي څه نه څه کار کول غواړي او په خپل لیول باندې هغه لګیا هم ده که هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا نو هغه آنلاین لګیا ده په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي هغه ټریډنګ کوي لګیا ده لکه یو طرف نه یو شی والي لږ شانتې فائدې سره هغه شی بیا خرڅ کړي مارکیټ ته راغلي په لحاظ سره خو زه وایم چې ډېر زیات چینج راغلی دی
د پېښور په چمکنو کې د کپړو کاروبار کوونکې شهزادی بیبي یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بانک جوړ کړی دی دا مشال ریډیو ته وای
ګنڈلو کار کو د دې کډایانو کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوق چلو سر روپیا لیل سر روپیا لر کو پاسان پاغه باندې ول ورکو
نبیلا فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوي هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں لکھوں گا دیتا پیسہ نہ شوہر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی لیکن یو خز آئی آگا مونگا لراشی آگا وی چیزا بزنس کو لگاڑا خو ما سر ادھا سرمایے کمی امشتا سر نہ اخپل بزنس شروع کو نہ دے آگے بزنس چکم والا نیک ادم آگا بہو چتے آگے نہ والا تر اخیرہ پورے چتر سو آگا اخپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں آگا ٹائم پورے مونگا آگا خز والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چې دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبره مونږ ذکر کو بار بار چې اوس هغه وخت نه دی چې جو کسب پکور کې غټي او لس کسان پکور کې خوري
دا کاروبار کونکو خزو سرپرستی په لړ کې بیا صوبائی حکومت څه کوي د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړي او د خزو د پرمختګ وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وای چې په کلو کې وړې وړې تربیتی مرکز اخلاصي کړي دي غواړي چې غریب طبقه مخې ته راولي
دا ما ریسرچ وکړل ریسرچ کې ما د میجورټي د خزو چې بيبي مونږ لا داسې سيزو خا چې په خپل کور نه تناسو پښتنې خزيو سبقونه مډر نه دي دي بهر مونږ نه شو وته مونږ داسې سره دا نو نرو خا چې په کور کې ناشو پیسې ګټو مډر مان چې راشي هغه کم کار خراب کې غلط د اسفاد کې بهای لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پات دا مډر مان پیسې وایي او دا خزي وړاندې پاتې شي هغه د پاره مونږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه مونږ به یو ولیک ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې نږدې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ټریننګ سنټر نو خو دې روي د کوشش وړو کې دي دا مونږ یو سنټر خلاو کړ په ځای پځه پکلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هالي کوالیفایډ 2 ایئر ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خو
دا کارکونکو زنانه په خبره د خزو د کار کولو ګټه په خیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځانله بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کې دي شي
ملیحا میرزادہ وچې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو قدر منو ورېدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپان په یو رپورٹ کې لیکلي چې په ټولنه کې د روانو بدلونونو لکبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې او خپل کورنۍ ولخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازی وکړي شاین بونیری د رپورٹ نوري برخې وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د خلکو شمیر تر 34 میلیون ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې ګورسپانه لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادې د 34% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي په ملکی خیبر پښتونخوا یوازنې صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي په مرکزی کچه تر اوسه داسې قانون نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت مدني ټولنې ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
خدمات اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی دان او رسپانی یو سیډنه خبره کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خود ذمہواری احساس ورسره نشته. په سیډنه کې راغلی چې باید رسنۍ به طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالی نوري برخي د یو دمی رسټو دان ورسپانل کې چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالی پرمختیاي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه سیړنه خبره کړې ده. په دې سیړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواری او د کار په اړه تفصیل خپور شوې ده. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبريالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لمبړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکینګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانل کې که څه په پاکستان کې خبريالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی، خو په سیډنه کې د خبرې سره اختلاف شوی دی. په سیډنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواری سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې سیړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواری. د ده په خبره سیړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوي وي. ورسپانه د اجاز واسی په حواله زیاتوي چې د سیړنو نتیجو نه ښکاره شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواری احساس ډیر کمزور دی. په سیړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داری ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سیړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو تاسو وګورئ. کومو رودونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان او دا ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت له دوړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال خپل کړي ژمنې عملي کړي. د دغه غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې وو.
د خوست د ولایتي شورا استازي مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي ویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوې دي، سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 50% خوانځي تعمیرات نه لري او خوانځي مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د خونکو کمواله ده. دریمه ستونزه موږ 150 بسترې زروختون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو د پاره د خوست د ولسونو د پاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
د خوست د ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنې چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست د خلکو سره کړې په عمل کې پیاده کړي. دغه لپاره ضرور داده شي جناب ولسمشر خوست او ځنګړی پلاوی راوستوي په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځنګړی توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې موثر تمامیدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د خوست ډیر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي نو هغه فابریکې چې په نورو هیوادونو کې دي او دا مهال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووځي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندېږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي. خو د چارواکو د مکررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسې غوږ د خبرونې په پای کې درته یو کلتوري رپورټ هم لرو. تفصیلي رپورټ دی د هند سینما ته چې بالیوډ هم وای په اړه یې ځینې دا خبر هم کوي چې کوم هنرمندان یا اداکاران له نوم سره خان وي نو هغه داسې د کامیابۍ یو سند هم وي. له دلیپ کمار نه واخلي بیا تر شاهروخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي سیرې دي. په همدې موضوع زموږ همکار اسرار عالم یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمی ډایلاګ شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھکار دو اس وشواسگھاتنی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کمار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامی ورسه ګرځولې. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاهروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کال مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه, او دی په اصل کې یوسف زیدی بوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نمیږي, هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بل کورنۍ چې دا هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي. هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر, هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي, پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وای هغه په کابل کې زیږیدل دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د قندهار و مور می د کوټه و. موږ کاکړان یو. مور می د پرن و اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې دلته یو ډیر ګنده ځای دی سلم ایریا زور تبای. هلته موږ راغلو بس کور نه وو غریبان وو. موږ کور مراد پیدا شو تمام تعلیم یې هلته مکمل کړي.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اېزه کله نه په تیراج کپور او دلیپ کومار دا هلته تللی دی. واخ نه وای ته نن راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی تر اوسه راځي قائم دائم دی او کله دا دی نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا دا تور نشی کې نه ستنه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېخور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کش وګړي چې نه په دې کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. ته دنه ظاهره خبره ده چې زموږ په لمنډه نظام یو حصہ ده کنه.
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي.
را دا سے اکڑا منی گلپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا منی گلپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش